اوریدم کو تاسو مشال ریډیو اور ز بشیر غواخم هر کله مکم د لسو څخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو ته بیلابل ریپورتونه وړاندې کوو او د ریپورتونو علاوه مطبوعاتي کتنی او مرکه هم د دې غړي برخه دي. په اخره کې به تاسو تاسو د خوخي تنزیه خبرونه پام کوو هم وړاندې کیږي. د دې هرڅ اوریدل مهروي هله د چر سره پات شي او د غړې په سر کې به خبرونه ورو د خبرونو وروسته بیا تاسو دغه نور ریپورتونه وړاندې کوم. د خبرونو سرټکی نن په داسې حال کې کابل کې د سولې بهیر پاړه څلور اړخیزه غونډه کیږي چې پرون د پاکستانی پوځ مشر د قطر چارواکو سره د طالبانو د دفتر للارې د دې بهیر د بیا بحالې پاړه خبرې کړي. کراچۍ کې دولس مشکوک وسلوال وژل شوي دي او روس او امریکا د شام د جنگ بندۍ لپاره یو پلان اعلان کړی دی. نن کابل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي روغې جوړې پاړه پاکستانی افغان امریکایي او چینی چارواکي څلورمه غونډه کوي. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی تمه لري چې د غونډه کې د طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو نیټه او ځای معلوم شي. همداراز پرون د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو ادارې آیس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال راحیل شریف د قطر د چارواکو سره دغلته د طالبانو د دفتر له لارې د سولې مذاکراتو د بیا پیلولو په اړه په تفصیل خبرې کړې دي. د کراچۍ پولیس دا وکړي چې پرون د ګل پورز ناوخته د لشکري جنگوي او القاعده بری صغیر نه قانونه ګرځول شو ډلو خلاف عملیاتو کې دولس مشکوک وسلوال وژلي دي. د ملیر پولیسو مشر پرون راو انور پرون خبرلان ته وویل چې اته وسلوال په پیپری او څلور په ګداب سیمه کې وژل شوي. هغه زیاته کړه
ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلته کاروایی وکړه او د بل لخنه پرې وسلوال ډزې وکړې. د څو ساعتو د پولیس مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوي. پنځه کلاشنکوفونه، درې تماچې، په لویه شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوي دي.
تر اوسه پورې لشکري جنگي او القاعده بری صغیر وسلوال ډلو په دې اړه څه نه دی ویلي. په افر بنو دمی پل سیمه کې میشته دمی پل کډوالو کیمپ کې میشته د شمالي وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي کډوالو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی زرګونو ماشومان ته د سکول جوړ کړي شي. دغه کیمپ کې استوګن یو مشر ولایت خان نن مشال ریډیو ته وویل چې خپل سیمو ته هم نه استول کیږي او په کیمپ کې هم د دوی ماشومان ته د تعلیم څه اسانتیا نه ده برابر شوې. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دوی به دغه مسلې د حل لپاره په ترجیحي بنیادونو کوشش کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان سره د ترانسپورټي همکاریو داسې تړون لاسلیک کوي چې ورسره به د دواړو هیوادونو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې شي. دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا تړون به په یوه میاشت کې دننه وشي.
د دې تړون له بعد مطمئنه یم چې زمونږ غاړي او د پاکستان غاړي کولای شي چې یو بل ملک ته لاړ شي، هغه مستقیمه هر خواته چې لاړ شي غواړي چې هلته خپل کالي کښته کړي او پورته کړي، دا ستونزه انشاءالله حلیږي.
تر دې مخکې هم افغان تجاران ویلو چې په پاکستان کې د ترانزیت ټریډ د تړون د نه عملي کېدو له وجې دوی ته ګڼ مشکلات په مخ کې دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې 15 داعش وسلوال وژلي. د ننګرهار د والي ویاند اتولا خوګیاڼي پرون د دوشنبې په ماښام مشال ریډیو ته وویل چې دې عملیاتو کې اووه تنه نور ټپیان شوي هم دي. د هغه په خبره له داعش څخه یې ډېرې سیمې نیولې او امنیتي ځواکونه یې پکې ځای په ځای کړي دي. داعش وسلوالو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د درولو هغه پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د 28 تاریخ له نیمې شپې څخه به عملي کېدل پیل شي. د دوشنبې په ورځ خبر شوی وی ګړې خبر پاڼه کې د دوړو هیوادونو لخوا ویل شوی چې د جګمدې د تړون کې داعش له القاعده سره تړلې د النصر ډله او د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر اعلان شوي ګروپونه شامل نه دي. ول شوی چې د شام په کڑکچ کې خیره غاړي د فروری تر 28 نیټه پورې د جنگ بندي د دې لوزنامې سره خپل توافق خوده لشي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دا پلان په شام کې د روانې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره یو رښتینی ګام دی. د وایټ هاوس لخوا ویل شوي چې که څه هم د دې پلان عملي کېدل ستونمن دي، خو زیاتوي چې د امن لپاره یوه ښه موقع برابره کړې او امریکا به ترې ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د دې پلان هرکلی کړی او دا یې له اوږده انتظار وروسته د هیلهمندۍ یوه نښه بللې. هغه هم دا راز د شام په کړکیچ کې ښکېلو ټولو غاړو څخه غوښتي چې دې پلان ته درناوی وکړي. د شام لپاره د روس او امریکا لخوا د جنگبندۍ د پلان تر اعلان لږه شیبه وروسته ولسمشر بشار الاسد د پارلماني ټاکنو لپاره د اپریل 13 تاریخ اعلان کړی دی. واضح نه ده چې د بشار الاسد د دوشنبې ورځې دا اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قرارداد عملي کول دي او که څنګه چې پکې د 13 میاشتنی سیاسي انتقال د یوې برخې په توګه تر جنگبندۍ وروسته ولسمشري او پارلماني ټاکنو غږ شوی و. په شام کې د پارلماني ټاکنو نیټه هسې هم نږدې وه، ځکه چې د اوسني پارلمان د کار موده په مئی میاشت کې ختمیږي. او د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره د هغه رپورټ د ورکولو تیاری کوي چې له ډېره وخت راهیسې انتظار کېده. پرون د دغه وزارت وایند کیپټن جیف ډیویس وویل چې د فروری 23 د دې رپورټ د جمع کولو ډیډلاین یا ضرب الاجل دی او غواړي چې جمع کړي. ګوانتنامو زندان په 2002 کال کې پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش د افغانستان د جګړې زندانیانو د ساتلو لپاره پرانیستی و او اوسنی ولسمشر باراک اوباما یې د بندولو وعده کړې وه. دا اتر دې مهاله د مشال رډیو خبره. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال رډیو اورئ. په دې ګړه کې بعد نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. نن کابل کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستانی، افغان، چینی او امریکایي چارواکو غونډه کیږي. د پاکستانی پوځ مشر د قطر چارواکو سره هلته د طالبانو د دفتر له لارې د افغانستان د سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کړې دي. یو څېړونکی وایي
دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي هلته کې د سولې خبرې پاکستانی فوج دا ټول کارونه کوي. په دې کې پخپله د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغوی پکې ډېر کار نه وي.
د مومندو خلک وایي پوځي عملیاتو د وسلوالو او ویرې طرحې ختمولو لپاره کافي کار نه دی کړی. او په 19 تنزیه خبرونه پام کوه کې به ووري
قانون چک سیب مون تاسو ته خرغلی وای
خرغلی پرېږده. د مقصد خبره کوم، وخت کم، مقابله سخته ده. وزیر اعظم او اپوزیشن دواړه راته په انتظار دي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. هیله ده چې موږ سره پاتې شي. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ چې په مشال ریډیو .com باندې هم تاسې همدا اوس اوریدلی شئ. لومبی رپورت ته به ورشو. لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې ویلې چې نن واورېدل چې نن په داسې حال کې په کابل کې د سولې بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه کیږي چې پرون د پاکستاني پوځ مشر د قطر چارواکو سره هم د افغانستان د سولې بهیر په اړه خبرې کړي، ځکه چې په قطر کې د طالبانو دفتر هم شتون لري. ما په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله څخه لږ مخکې وپوښتل چې کابل ته به د پاکستان لخوا څوک دغه خبرو ته ورځي.
بالکل بشیر ګواخ، دا غونډه چې کومه ده نن په کابل کې به کیږي او څنګه چې تاسو هم ویل چې څلور اړخیزه غونډه ده چې پکې پاکستان، افغانستان نه علاوه امریکا او د چین استازي چې کوم دي هغه به هم ګډون کوي. په دې کې به د پاکستان لخوا سرتاج عزیز او نور چې کوم د پاکستان ډله چې کومه ده هغه به په دې غونډه کې ګډون کوي. او څنګه چې د دې نه وړاندې درې غونډې شوې وې چې دوه په اسلام آباد کې او یوه په کابل کې، او په هغې کې د افغان طالبان چې کوم دي هغې سره د مذاکراتو دپاره چې کوم طور طریقه ده د هغې په ټاکلو خبره شوې وه. خو دغه شان په پاکستان کې چې کوم د افغانستان سفیر دی یو څو ورځې وړاندې هغې دا خبره کړې وه چې په دې غونډه کې به نیټه ټاکي دی چې آیا دا مذاکرات چې کوم دي طالبانو سره په کوم ځای کې، یعنی چین یا پاکستان په کوم ملک کې وکړلی شي. دې نه علاوه په کومه نیټه باندې دا مذاکرات چې کوم دي طالبانو سره وکړلی شي. نو دغه حواله سره نن به دا څلور اړخیزه غونډه چې کومه ده دا به کیږي. زه دا هم ویم چې د دې نه وړاندې په تیر کال په دسمبر میاشت کې چې کوم د آسیا زړه کانفرنس شوی و نو په هغې کې په دې خبره اتفاق شوی و چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ چې کوم ولاړ مذاکراتي عمل دی هغه بیا شروع کولو او دا مخ په وړاندې بوتللو لپاره څلور اړخیزه دا کمیټي جوړه کړلې شوې وه چې کوم دا څلورمه غونډه ده چې کیږي په کابل کې.
احمد الله پرون د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف قطر ته ورغلی او هلته هم د چارواکو سره ځینې خبرې کړې دي، په دې اړه د پاکستان پوز کومه اعلامیه خپره کړې ده؟
بالکل، آی ایس پی آر لخوا چې کومه خبر پاڼه جاری کړې شوې ده نو په هغې کې دا ویل شوي دي چې د فوز مشر جنرال راحیل شریف په سرکاري دوره د قطر ته رسیدو وروسته د قطر امیر نه علاوه د قطر وزیر اعظم، داخله وزیر او دغه شان دفاع وزیر چې کوم هغه سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل او په دې ملاقاتونو کې د سیمې د سلامتۍ دواړخیزه دفاعي تعلقات چې کوم دي هغه مرسته چې کوم دي هغه په زیاتولو خبرې اترې وکړلې شوې. خو د دې نه علاوه چې کومه مهمه خبره ده هغه دا چې په قطر کې موجود طالبانو دفتر د لارې کم دی دا افغان مفاهمتي عمل چې کوم شروع کړی شوی دی په دې کې د مرستې کول یا د سہولت ورکول نه متعلق هم په خبرو اترې چې کوم وی هغه وکړلې شوې.
صحیح شو، ډیره مننه، ډیره مهرباني احمد الله. اوریدونکو تاسو اوریدونکو احمد الله مورید زموږ همکار چې له اسلام آباد موږ ته معلومات راکول. لکه څنګه چې تاسو له احمد الله واردل د پاکستاني پوز د اطلاعاتو ادارې آی ایس پی آر پرون ویلي چې پوځي مشر جنرال راحیل شریف پرون قطر ته ورغلی او هلته د چارواکو سره د طالبانو د دفتر له لارې د افغانستان د سولې بهیر مذاکراتو بیا پیلولو په اړه خبرې کړې دي. که څه هم د پاکستان پوز دا ردی خو پر دوی همیشه تور پورې کیږي چې د طالبانو ملګري دي او د افغانستان په سوله کې صادقانه مرسته نه کوي. نو آیا دا اوسنۍ هلې ځلې چې دي آیا د پاکستان پوز پالیسی بدل کړی ده؟ په همدې اړه ما د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې ده. راځي چې دا ور
دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي هلته کې د سولې خبرې یا د افغانستان حکومت سره نږدې اړیکې دي کې زیات بیا د پاکستاني فوج یو رول دی. پاکستاني فوج دا ټول کارونه کوي. په دې کې په خپله د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغوی په کې ډېر کار نه وي او هغوی په دې کې زیات مداخله هم نه کوي. دا کار دوی فوج ته حواله کړي ځکه چې دوی چې دا فوج ټولو خبرو نه خبر دی.
رحیم الله صاحب، په د افغانستان د سولې په عالی شورا کې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی، پیر سید ګیلانی د دې مشر شو. هلته جنرال راحیل شریف قطر ته سفر کوي. په کابل کې د هغه څلور اړخیزه غونډه چې د امریکایي، چینی، افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ هغه هم کیږي، دا ټول شیان چې سره راغونډ کی تاسو ته څه ښکاري؟
زه خو دا وایم چې دغه هلې ځلې چې کېږي دا یو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې د خبرې د سولې لپاره شروع شي. که هغه هر ځای کې کېږي، هر کله کېږي، خو آخر به دا یو بل سره افغانان کېني او خبرې به کوي که هغه طالبان دي، که هغه افغان حکومت دی یا که بل څوک دی. دا خو د پاکستان او د چین او د امریکا او د افغانستان حکومت ډېر زیات دوی لپاره هلې ځلې کوي. هغه یو بله خبره ده چې دا خبرې به څنګه وشي، کله به کېږي، بیا به څه نتایج به دې نه وځي او که نه، دغه خو ډېر یو مشکل خبره ده. خو دا افغانستان حکومت بالآخر دا پیر سید احمد ګیلانی د سولې عالي شورا مشر چې ټاکل دا پکا ده چې مخکې شوی وي. دا خو یو کال نه زیات شو چې صلاح الدین ربانی د هغې د شورا مشر و، بیا هغه وزیر خارجه شو، دا چوکې اوسه پوری خالی وا. دا رسول علي شورا باندې ډېر انتقاد هم کیږي چې هغه زیات فعالیت نه دی کړی. خو دا پیر ګلانی چې کوم دی ما په شل باندې دا برهان الدین رباني په ځای باندې یا صلاح الدین رباني په ځای باندې زیات دا یو خو ما په شل باندې یو فیصله ما تحقیق ځکه چې د دوه په حق له د طالبانو نظر چې دی نو هغه خو مون خبر یو چې منفی دی. خو دونه منفی به نه سونه چې د استاد رباني په حق له ځکه چې هغه سره خو نیخ په نیخ جنگونه کړیو. نو خدا ده چې د سولې عالي شورا چې دا نو هغې څه فکر نه کوم چې سونه یو فعال رول به ولوبوي په دغه مذاکراتو کې، د هغې نمایندګي خو په کې وي. خو دا خبرې خو نیخ په نیخ اوس د افغانستان حکومت سره کېږي او هغې کې خو زه فکر کوم چې د سولې عالي شورا به شامل وي، خو د هغې به دومره یو مهم کردار نه وي.
د سولې پر لور
موږ په خپله خاوره یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ
غلط فہمی رہ چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر فین دے امین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن کتابو چون تک کینی تولو تختل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري
بالکل اوریدونکو دغه خبرونه تاسو د یک شنبه ایتوار او دوشنبه په ورځو له مشال ریډیو څخه اوریدل شي اوس هم له کراچۍ تاسو رپورت لرو پرون د ګل په ورځ نو وخت د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د دوو پولیسو مقابلو په محل د ناقانونه ګرځول شوی او وسلوالو ډلو لشکری جنگوی او القاعده بری صغیر سره تعلق لرونکي دولس وسلوال وژل شوی دي پولیس وایي په دې کاروایي کې له وسلوالو درنی او سپکې وسلې هم ترلاسه کړې دي یاد دوی چې لشکری جنگوی وسلوال ډله اکثره وخت په شیعه وګړو د بریدونو ذمواري مني په دې اړه د محمد عمران رپورت اورو
د کراچۍ پولیسو د ویان تر مخه د ګل په ورځ نو وخت د خار په پیپری سیمه کې پولیسو او حساسه ادارو ګډه کاروایی وکړه چې پکې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لشکر جنگوي اته وسلوال وژل شوې دي دی وایي چې د خار په ګډاب ټاون سیمه کې یو بل کاروایی شوې چې پکې سلور وسلوال وژل شوې دي بلخوا د ملیر پولیسو مشر روانور مطبوعاتو ته ویلي چې د وړاندې نه نیول شوي وسلوالو نعیم بخاري او فاروق بټي نه ترلاسه شوې معلوماتو په اساس یې دغه کاروایانې کړې دي او د وسلوالو سره د مقابلې پر مهال سلور پولیس اهلکار هم جوبل شوې دي دیوائی ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلتا کاروایی وکړه او د بل لخنه پر وسلوالو ډزې وکړې د سو ساعتو د پولیس مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوي د راونر په وینا چې پیپری سیمه کې د مقابلې پر مهال څلور وسلوال د کراچۍ نه بلوچستان اړخ ته تللې لاره باندې پرته سیمه کډاپ ټاون ته تللي وو څوک چې هلته وژل شوي د ملیر د پولیسو مشر دا دعوه هم کړې چې د کاروایۍ پر مهال یې درنه وسله هم ترلاسه کړې ده دیوائی پنځه کلاشن کوفونه درې تماچی په لوی شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوې دي او د وژل شو تعلق د القاعده بری صغیر او لشکری جنگوی ډلې سره دی د ایس ایس پی راوانور په وینا تر دې دمه د پنځه کسانو پیژنګلو د سهیل چشماټو خلیل طلحه بلال او عبدالسلام په نومونو سره شوې ده پولیسو دا دعوه هم کړې چې وژل شوي وسلوال په خار کې د درې پولیسو افسرانو او د یو جیل سپرډنټ په وژنه کې ککړتیا لرله او د دوی د ولقي نه سرکاري وسله د رینجرز او پولیس وردیانې هم ترلاسه شوې دي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوی
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتون را ته بابا یې څه په خوارې زارې خوړو
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدل کوم غغله مشال ریډیو ری سره لدی چې د پاکستان پوز ویلی او په مومندو کې د وسلوالو د ختمولو لپاره پریکند عملیات کړی دي خو دغه تل هم د وسلوالو فعالیتونه نه دی ودرېدلی ځکه قومي مشران وایي چې دوی د امنیتي ځواکونو لړډیرو تلاشي او په تکلیف دی او د وسلوالو لترهګری په ویره کې دي خو امنیتي چارواکي وایي چې د امن ساتلو لپاره تلاشي ضروری خبره ده مجید بابر په دې اړه رپورت لري
پا په 2011 کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مومندو قبایلي سیمه کې پاکستانی پوځ د برېښنا په نامه د پوځي عملیاتو نه پس داوه کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي. که څه هم د چارواکو په خبره دغه سیمو نه کډه شوي 6000 کورنۍ خپل کورونو ته ستنې شوي دي او د بیا رغونې پروژې هم دوام لري. خو سوره د مخکې په یادو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په امنیتي سرتیرو بریدونو دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې د کوم امن داوا چې حکومت کوي هغه دایمي دی او که وقتی. خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې د پوځي عملیاتو نه پس په سیمه کې د امن او امان ذمہواري د پولیټیکل انتظامیه جوړیږي.
په پېښور کې د اپیکس کمیټې کې میټینګ شو چې پای کې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف هم موجود و. نو دا خبره شو چې فوج خپل کار وکړي چې کوم ځای هغه ځای کې د پاکستان رکړه تم شو هلته کې د دنیا د مختلفو ځایونو خلک راغلي وو. فوج هغه ځای د هغې نه واخیسته. اوس دا کار د سیول اډمنسټریشن دی چې هغې اوس دغه چې کوم رکیم دی دا خلا دا اوس پوره کړي. نو زما په خیال باندې په دې باندې ډېر زیات بحث روان دی چې که اوس سیول اډمنسټریشن مخې ته رانغې او هغې د خلکو هغه مشکلات حل نه کړو او هلته کې یو منظم نظام ونه درېده دا یو خدشه ظاهره شوې وه چې کوم د علاقې فوج یا سکیورټي فورسز د ملیټرز نه طالبان نه اغوستی وي په ټول پاټا کې. نو دا یو خدشه وه چې دا دوباره هغه لاسونو ته تللی شي.
خو د مومندو په یکه غونډ کې حاجي رسول خان بیا وایي چې که پوځ او حکومت هر څومره دعوی وکړي د ولس باور روسو پوری پیاوړی شوی نه دی او د په خبره هر وخت ولس سره دا فکر وی چې وسلوال طالبان بیا د دوی سیمو ته ورتلی شي.
خال مطمئن نه دی. خال مطمئن ذکر دی چې نن دا د پکور ناشته ما روزګار نه باندې زما بچی کم مخام لا کم رزق کوي تر هغه د ګټي لاغ نشته دی باندې شو ما پورته په خپل دی ته پو سره نه راوتل کنه ما ته تاسو څه وګورئ شناخه تی کارتونه او کته دا وګوره زه تویل چې مومان دی زمنګ د دندا او تحصیل چې دی او هیډ کوارټر دا په ګر چاپیره غرونو باندې سکیورټي پرته د ملیشیا شته دی وشته خاص شته او دی لا داسې راشي چې یو بل مورچو ته کاراډا دی چې او څوک راځي کنه دی کانې لاندې دی ته دا پته و چې مخکې دی مونږ د دقه رین کړی عوام ټول به دې تنزل کړي.
په پیښور کې میشت کارپو عقیل یوسف زی بیا وایي چې یوازې مومندو قبایلی سیمه نه بلکې دا مهال په ټولو قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو نه پس د یو جامع او په جنگي بنیادونو مبني تګلارې ته ضرورت دی.
قبایلي سیمه کې دوی اپریشن خو کو چې هغه د فورس پر لاس کې حکومت د هغې نه له تعلق او دا پرشن نه بعد چې کوم صورتحال جوړېږي یا د تعمیر نه یا د بحالې چې کوم کوششونه وي نو هغه موږ ته په نظر باندې نه راځي. هم دغه وجه ده چې قبایلي عوامو د هغو نمایندګان د هغو صاحب الرای خلک نه صرف دا چې د چینی او د یرې سره مخامخ دي
د تیر اتوار په ورځ په مومندو کې په امنیتي پوستو د بریدونو په نتیجه کې نه امنیتي سرتیري وژلې شوي وو چې ذمواري وسلوالو طالبانو اغېستې وه او بیا تیره ورځ د غوسیمو کې امنیتي سرتیرو ګرځبندیز لګولی وو چې پکې په ډېرو سیمو کې خانه تلاشي شوې وه.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
مشال ریډیو ور یو سم اوریدونکو د اف ار بنو څخه تاسو رپورت لرو. په اف ار بنو کې د شمالي وزیرستان د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کور شوي په زرګونو کډوال اوسیږي. دوی وایي چې دغلته د زرګونو ماشومان لپاره یو سکول هم نشته دی او له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دې ورته یو سکول جوړ کړي تر څو د دوی ماشومان وکړل شي چې سبقونه وي د دوی په خبره حکومت څخه بیا بیا غوښتنه کړې ده چې خپلو سیمو ته دې واسطه یې خو لا تر اوسه پورې استول شوی نه دي نو چې نه یې سیمو ته لیږي او نه هم د سکولونو لپاره ورته څه سهولتونه برابرې. عمر دراز وزیر د دغه خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
شمالی وزیرستان نه بیا کوره شوی کډوال وایي یو اړخ ته په خیمو او کیمپونو کې ژوند د مشکل سره مخ دی، بل طرف ته ماشومان د زده کړو لرې پاتې شوي. افاربنو دمی پولګاډه کې میشته زرګونه کورنۍ چې په خیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي، د دوی په وینا د غلطه د ماشومانو د زده کړو لپاره یو پرایمري سکول یا ښوونځی هم نه لري چې ماشومان یې د علم د رڼا نه محرومه دي. دوی غوښتنه کړي چې د ماشومانو لپاره دې ورته دولت یا مرستندویه ادارو د زده کړو مناسب انتظام وکړي. په خیمو کې آباد شمالي وزیرستان بیا کوره شوي ماشومان د زده کړو په ارمان دي، خو لا هم ورته قلم یا بسته نه ده ورکړل شوې. بنو دمی پول کډوالو کیمپ کې یو مشر ولایت خان مشال تا وویل دوی غواړي چې ماشومان یې زده کړې وکړي، خو دا بې کوره کېدو نه پس یې ټول ماشومان د زده کړو لرې پاتې دي.
ډېر ضرور دی تعلیم دا بچون چې کومه دغه تعلیمه دي سکول نشته په دغه کې بل سکول ځایو سکول واړان کو چې کومه د شپږ میاشتې غاښه و چې دا بجټ نشته هغه دي دغه دي بچون جنکې دغه شي کومه دوه بې سکول نه دي. ضروري دی چې لسم پرې دې پاس کو دانې خپل دې په بوډ و پیژي پاس و پیژي د زنانا سکول خو چې مغاش یا خو یا شاده پاچې جنکاړې دي و دغه بې تعلیمه دي.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مخته کې خدا نو دوی وویل متعلقه چارواکو نوټس کې به راولي او ترجیحی بنیاد باندې به دغه مشکل ته پام وکړي.
ډیره ضروری خبره ده، زه به ان شاء الله تعالی کمشنر صاحب پوسټ دلته راغلی دی، دا اوس اوس کمشنر صاحب په علم کې مراولم او د ډی سی بن سره په خپل رابطه وکم چې سدی د پاره دا چې کوم بچي زموږ هغه ته ناست چې د دې تعلیم د دې صحت ته ضرورت چې کوم دي دا دې ټیم کې مد نظر شي، ځکه چې دام پاکستانیان دي او هغه ته ناست او زموږ ذمہواری جوړیږي د بنو ایڈمنسٹریشن او د نارث وزیرستان. ان شاء الله دا مسله به په ترجیح بنیاد باندې کوم راوچتم.
دا یادونه ده چې ضربې عذاب عملیاتو له کابله د شمالي وزیرستان قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه دا ویا زرو نه زیات نرینه او زنانه او په زده کړو هم منفي اثرات غورځېدلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړ اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلي جوړ شوی دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د ځوانانو غږ پروگرام چې هر اونۍ تاسو ته خبريږي، تاسو به کې د ځوانانو په بیلابیلو مسایلو خبرې اترې اورېدل شي. د دې علاوه هم تاسو له مشال ریډیو بیلابیلې اونیزې خبرونې موږ لرو، په هغه کې یوه هم پام کوه اونیزې تنزیه خبرونه ده چې د دې ګړې په اخیری شیبو کې به تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس د خبرونو د لنډیز وخت د 10:30 شوي، راځي چې وایو. نن کابل کې د افغان حکومت او طالبان ترمن د سیاسي روغه جوړې پړه پاکستانی، افغان، امریکایي او چینی چارواکي څلورمه غونډه کوي. افغان چارواکي تمه لري چې په دې غونډه کې به د طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو نیټه او ځای وټاکل شي. د کراچۍ پولیسو داوه کړې چې پرون د ګل پورز د وخت د لشکري جنګوي او القاعده برصغیر نه قانونه ګرځول شو ډلو خلاف عملیاتو کې 12 مشکوک وسوال وژلې دي. تر اوسه دغه ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. په اف آر بنو دمی پل کډوالو کم کې میشته د شمالي وزیرستان د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي کډوالو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی زرګونو ماشومانو ته د غلطه سکول جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان سره د ټرانسپورټي همکاریو داسې تړون لاسلیک کوي چې ورسره به د دواړو هیوادونو د سوداګرو مشکلات ختم شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په چین ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې 15 داعش وسوال وژلي او نور یې ټپن کړی دي. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د ودرولو هغه پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې په 20 تاریخ نیمې شپې څخه به عملي کېدل پیل شي. او د شام لپاره د روس او امریکا لخوا د جنگ بندۍ د پلان تر اعلان لږ شېبه وروسته ولسمشر بشار الاسد د پارلماني ټاکلو لپاره د اپریل 14 تاریخ ټاکلی دی. د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره د هغه رپورټ د ورکولو تیاری کوي چې له ډېر وخت راهیسې انتظار کېده. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو، وسوم زموږ همکار رابیا کرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټی کې وای.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاړه خدا بیان چې د تیلو ګیس پلټون کې وفاقي حکومت کومک نه کوي د خیبر پښتونخوا اولس له د اندېښنې وړ دی. ادارې مخکې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر دا هم ویلي دي د امریکې یو کمپنی د پېښور په متنو علاقه کې د ګیس په منصوبو د $1,000,000 له تیاره ده خو وفاقي حکومت ورته اجازتنامه نه جاري کوي. ادارې په وینا د پاکستان تحریک انصاف مشر که دسه غلط فهمې په بنیاد دعوه نه کوي او واقعي وفاقي حکومت داسې کوي نو دا تشویشناک امر دی. او د دې مطلب دا کې د شي چې مرکزی حکومت د صوبې اولس سره کې دلچسپي نه لري. ادارې وايي باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا معاملې وزیر اعظم، مشترک مفادات کونسل او قومي اسمبلی کې اوچته کړي. ادارې لیکي خیبر پښتونخوا کې یقینا داسې نورې بشمیره مواقع او وسایل به موجود وي د سنه چې صوبې د ترکې په لار تلې شي. د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منصوبو د جوړولو مرحلو سره سره که خیبر پښتونخوا تیل او ګیس او د اوبو نه بجلی جوړولو په پیداوار کې اضافه وکړي نو نه صرف خیبر پښتونخوا بلکې غون ملک ګټه ترلاسه کولی شي او اولس ته د کار روزګار زیات مواقع ترلاسه کېدی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د نورې نړۍ په شان پاکستان کې هم په 20 فروری د مورنو ژبو ورځ ولمانځل شوه. ادارې په وینا چې د مورنو ژبو په ذریعه انسان د خپل خیالاتو اظهار کوي نو دې لپاره محاسب کامونه د مورنو ژبو تحفظ لپاره اقدامات اچوي او د ماشومانو ابتدایي زده کړې په مورنو ژبو کې کوي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې هم یو شمېر علاقایي ژبې ویلې کېږي او دې کې داسې ژبې هم شته چې هغه په ختمېدو دي. د دې بچکول لپاره د حکومت په سطح کوشونه پکار دي. ادارې وایي دا تصور غلط دی چې علاقایي ژبې د یو ملک او قوم د اتحاد او یووالي په لار کې خنډ وي او دا چې په علاقایي ژبو کې تعلیم د جدید یا اعلی تعلیم لار بندوي. علاقایي یا مورنۍ ژبې د ماشومانو د علم لومبه دروازه خلاصوي، دغې نه پس د نورو ژبو دروازې ورله کلاویږي. ادارې وایي هند کې مورنۍ ژبې ژوندۍ ساتلو لپاره کار روان دی، باید چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه هم د مورنو ژبو ترقۍ لپاره کوششونه وکړي. ادارې اخیره کې لیکي خیبر پښتونخوا کې چې به د خطر سره مخ دي، د ملک نورو برخو کې هم دا حال دی، باید چې دې اړخ ته توجه ورکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ډان اورس پړنی لیکلی چې څه هم زینی سخت دریزه مذهبي عناصر نوی ایجادات او ټکنالوژي د اسلام سره په ټکر کې بولي، خو به هم د خپل ګټو لپاره کاری. بلخوا اورس پړنی وال سټریټ ژورنال لیکلی چې افغان امنیتي ځواکونو د امریکا د هوایی بمباریو په مرسته په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسوال ډلې یا داعش پر ضد عملیات کړی او دوی له خپلو مرکزونو څخه شړلې دي. د دوړو مقالو غټې برخې له اسرار مومن څخه اورو.
پاکستانی ایران ورسپانه لیکي که څه هم په پاکستان کې ځینې خلاصې مذهبي ډلې نوي ایجادات له اسلام سره په ټکر کې بولي او له دې نفرت کوي، خو بیا یې هم د خپلو ګټو لپاره کاروي. د مثال په توګه د جماعت داوا انټرنیټي ډله تر ټولو ډیره فعال ښکاري. دوی هغه ځوانان ګمارلي چې په کمپیوټر او انټرنیټ کې ډیر مهارت لري. د غزوانان د یادې ډلې لخوا د مذهبي اورپکیتوب پیغامونه او ویډیوګانې ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسوي. دا کسان د ریلیانو ویډیوګانې جوړوي او بیا یې نورو ته لیږي. همداراز دوی په ټویټر او ویب پاڼو هم تازه تازه معلومات خپروي. القاعده او داعش وسلول ډلې هم جدید ټکنالوژي د خپلو ګټو لپاره کاروي. دوی د ټکنالوژۍ په وسیله خلکو کې خپل پیغام او ویره طرحه خوروي. یو شمیر کارپوهان پر دې نظر دي چې په ټوله دنیا کې د ترګرۍ د مخنیوي ادارو لپاره انټرنیټي نړۍ د جنگ میدان ګرځېدلې. البته ځینې بیا وایي دا منافقت دی چې سخت دریځه ډلې جدید ټکنالوژي د خپلو ګټو لپاره کاروي، ځکه چې هم دوی په تیر وختونو کې د جدید ټکنالوژۍ پر ضد احتجاجونه کول. بلخوا ورسپانه والس چې جنرال لیکي افغان حکومتي او پوځي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د امریکا د هوایی بمبار په ملاتړ د داعش ډلې وسلوال په ننګرهار کې له خپل مرکزه ویستلی دي. ځایي خلک وایي داعش ډله وروستو له هغو راپورته شوه چې شاوخوا یوه کال مخکې نړیوال ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل. دې ډلې د افغانستان یو شمیر سیمې لاندې کړې وې. په داسې حال کې چې داعش وسلوالې ډلې په عراق او شام کې کافی پرمختګ کړی، په افغانستان کې د دې ډلې پورې اړه لرونکو وسلوالو امریکایي او افغان چارواکي له اندېښنو سره مخ کړي دي. خو افغان چارواکي او ځایي خلک وایي چې داعش وسلوالې ډله اوس د اچین او نورو ولسوالیو نه په شا کېږي. داعش وسلوالې ډلې له کابل سره د څو ګنټو په فاصله پروت ننګرهار ولایت کې خپل مرکز قائم کړی و. د داعش وسلوالې ډلې پر ضد امریکایي بریدونه وروسته له هغې زیات شول چې سپینې ماڼۍ د دغې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره پوځي چارواکو ته پراخ اختیارات ورکړل. په ننګرهار کې د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ افغان ځواکونو د داعش ډلې وسلوال له پاکستان سره نږدې سرحدي سیمو ته په شا تمبولي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چوانداری بے شک چوانداری
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکلن مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو هیرالډ مجلې لیکلي په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکو بیا بیا ویلي چې د ښو بدو طالبانو ترمنځ فرق نه کوي، خو په عمل کې داسې نه ښکاري. لیکوال ویلي چې نه یوازې د ملګرو ملتونو امریکا لخوا ترهګر ګرځول شوي تنظیمونه په پاکستان کې ښکاره فعالیت کوي، بلکې افغانستان کې د ترهګرو بریدونو ترسره کوونکي طالبان هم په کوټه او کراچۍ کې دي. په مقاله کې زیاته شوې چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ضروري ده چې له دوه مخي پالیسۍ لاس واخیستل شي او په رښتینی ډول د وسلوالو په وړاندې ګامونه پورته شي. مجید بابر د دې لیکنې غټه برخه درته وایي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې مجله هیرالډ کې لیکوال بارنټ روبین لیکي چې د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید نه پس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولس سره ژمنه کړې وه چې اوس به د ښه او بدو طالبانو ترمنځ هیڅ فرق نه کیږي. دې نه پس د تیر کال د فروری په میاشت کې د کابل د سفر پر مهال د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. بیا هم د دغه کال د مئی په میاشت کې د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د جنرال راحیل شریف دغه خبره تکرار کړه. د لیکوال په خبره. اصل کې سرتاج عزیز دغه خبره ځکه تکرار کړه چې بی بی سی اردو څنګه سره د هغې مرکې اثر زایل کړي چې پکې ویلي وو د افغانستان او امریکا دښمنان پاکستان ته خطر نه دي، او هغه پاکستانی ترهګر ډلې چې هند په نخه کوي پاکستان یې په خپله ګټه ګڼي. او که وګورو نو په پاکستان کې په ظاهره د جیش محمد او جماعت الدعوا وسلوالې ډلې خو کل عدم ګرځول شوي، خو د دغه ډلو مشران لکه مسعود اظهر او حافظ سعید په ډاګه ګرځي، او په جنوبي پنجاب کې د دغو ډلو صدر دفترونه خفعال دي. بلکې د لیکوال په خبره حافظ سعید خو د ملګرو ملتونو، امریکا او د پاکستان د نږدې دوست چین لخوا هم د ترهګرو په فهرست کې شامل کړل شوی دی، خو بیا هم هغه په پاکستان کې په خلاص مټ ګرځي. مقاله کې راغلي چې د دې نه علاوه افغان طالبان هم په دغه هیواد کې میش دي، او د روان کال د جنورۍ په میاشت کې چې کله په کابل کې د تلو ټلویزیون و کارکونکي ووجل شول، نو د افغان طالبانو هغه ویاند یې ذمہ داری قبول کړه چې د ټویټر ویبپاڼې یې د اوسېدو ځای کراچۍ ښودله. خو د دې نه زیاته مهمه خبره بیا دا ده چې د طالبانو اسلامي امارت خپل فعالیتونه ښه په ډاګه د پاکستاني ښار کوټه او کراچۍ نه کوي. د لیکوال په خبره پاکستان دا تګلاره خپل کړی چې افغان طالبان بیا بیا هڅوي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کینوي، خو د دغه هیواد په نوي جوړ شوی قومي اکشن پلان کې داسې یو خبره هم نشته چې کوندي د دغه هیواد په خوره به افغان طالبان فعالیتونه نه کوي او یا به یې دغه هیواد پر ضد کاروایی کوي. د لیکوال په خبره د پاکستاني او نړیوال قانون تر مخه هر ډول ترهګري د قانون ضد کار دی، او باید هر هیواد یې د ختمولو هڅې په نیک نیت سره وکړي.
دا مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یولسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اتم منټ د پاسه دوه بجو،
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو،
سروې
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، لکه څنګه چې تاسو اوریدل نن تاسو ته پام کوو نيزه تنزیه خبرونه درورو. اوس یو وخت را رسیدل دی، راځي چې دا ورو زموږ همکار امان الله ناصر یې تاسو ته جوړي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو، د جهالت سره په جنگ، د خطرو سره په څنګ، او لډيري پریشانی تک شنو لکه بادرنګ، او داش سوجیدلو لکه لونګ. او ریدونکو ګورګین جمال را ورسېده بمې خبرونه رنگارنګ، عرف مرچکه دبنګ دبنګ، او سره ده د پریشانیانو متنګ. نو گرانو او لخپلو نه تنگ تنگ، او په تهمت رنگ اوریدونکو په دې هیلیو چې د رنگارنګ چاپو په ضد کې براغلی نه یاست، د رنگارنګ فورسو په تلک کې بنیول شوی نه یاست، د بیلو بیلو فکو د عالمانو د نصیحتونو او تکریرونو په سبب لخپلی اصلي لاری او فکې بیلاری شوی نه یاست، د سیاسي دکاندارانو وی توبه لیډرانو خوشگفتار ناروبه غولولی نه یاست، د فیسبوک د نړۍ رنگارنگ ټګانو یا ټګیانیانو به د عشق په مصیبت اخته کړی نه یاست، موبایلی پیکیجی عاشقانو او عاشقیانیانو به د ایزی لوډ للاری ټانک کړی نه یاست، په موټر سایکل سپاره د لیلا خیالونو به مخامخ په گاډی کې وهلی نه یاست، د بازاري هوټلونو د رنگارنگ غوخ څخه رنگارنگ خورکونو به په منډه منډه کړی، او بیا تر مطلوبه ځای وړاندې انداسي هاشي کړی نه یاست، د ډینګي مچر سره به ټکر شوی نه یاست، د بی عقل دانایانو سره به په بیس شوی او د سر په درد اخته شوی نه یاست، د بی سوره او بی لې سندرغاړو په میپیل کې به گیر شوی، او د بی ردیفه او قافیه شاعرانو محفل ته به ورغلی نه یاست، د کنجوسه او بخیل کوربه په کوربه بی المانه شوی نه یاست، او د ملک ناپرسان د پولیسو په حوالاتو کې به بند شوی نه یاست. نو ګرانو له پولیسو څخه په بغارو په دوه نمبر اف آی آر کې راغلو اوریدونکو، ستاسو د پوهنی او خبرداری دپاره مونږ نن خپل سټوډیو ټینشن تی ګډبړېشن ترا غوښتې دي. ماهر قانونیات پرچجات فخر کچاریات و بابای تانجات لنک اف آی آر یات خاغلے وکالت خان عرف قانون چک سیب دئی د تو تکی سر تشریف لری کتا سو ہم غواری چې د دڅخه څه پختنه وکي نو په ټلیفون نمبر 000000 شونه 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 باندې یو زنګ راهو وای.
قانون چک سیب مونږ تاسو ته خراغلی وایو.
خراغلی پرېږده، د مقصد خبره کوه. وخت کم، مقابله سخته ده. وزیر اعظم او اپوزیشن دواړه راته په انتظار دي.
یو یو یو، هغه بیا ولې په انتظار دي؟
کمال کوي، اخبارات نه ګوري، ریډیو نه اوري، ټی وی نه ګوري. دواړو یو په بل باندې 1,000 کمو بیش کیسونه کړي دي. بس زمونږ خدای را جوړه کړې ده نو.
یو یو، دا ستاسو بیا ولې جوړه شوه؟ څنګه جوړه شوه؟
ولې هغه متل دي نه دی اورېدلی؟ وایي چې د دوو سانډاګانو په جنګ کې چنګوخې تر پښې لاندې کېږي. خو زمونږ الټه کیسه ده، زمونږ بیا د سانډاګانو په جنګ کې مزی وي.
نه نو، دوی څه کیسونه کړي دي یو په بل؟
چې چېرته ایران خان بایللې او نواز شریف ګټلې ده، هلته ایران خان کیس کړی دی
چې وای دندلی ہوئی ہے،
الیکشن کمیشن دندلی کړی ده.
نه نو، د یو سیټ نه علاوه خو بل ګټلی هم نه دی. ټولې فیصلې خو د نواز شریف په حق کې وشوې.
دا ملک نه پرسان دی، فیصله څوک مني؟ هغه د ایوارډ په باره کې دې بدله نه دی اورېدلې. وایي دا زمونږ ایوارډ دی، کې وګټي خو ټیک دی، کې نه یوړي بیا فراډ دی. هاي دا زمونږ ایوارډ دی. کچا وګټل نو صحیح دی، او کې نه وګټل نو بیا
دندلی وی. او دندلی وی.
نه نو، تاسو د ایران خان پوکوئ ولی نه؟
کمال کوي، ته اوس دوست یې که دښمنه؟ وایي ولی نه پوکې؟ که دوی سره پوه شول، سره جوړ شول، بیا به وکیلان څه خوري؟ تو تکو مون خو چې سار له کور راوزو، اول دغه دعا کوو، بیا نوکان سره جنګوو، چې اخته کې سره دوه چرګان وجنګوي، دوه غویان په غاړه کې سره واچوي، د اپوزیشن او پوزیشن ممبران چې یوه ګوله پیدا کړي، وکیلان او خوري سره کړي چرګان.
ادریکا دا اورېدونکو کول دی. هلو، بلې اورې؟
خود اورم، څه کوڼ خو نه یم. زه د قانون چک صاحب څخه دا یو سوال کوم چې زما ښځه ډېره جنګیره ده، ژبه یې ډېره تېره ده، د ورځې زما ادې وي، د شپې خراټې وي، له دغه بلا څخه به څنګه ځان خلاص کړم؟
ښه، ته یې وهې ټکیې او که نه؟
وای وهې ټکیې، وهل ټکول مې د آواز خاورې ځي، هغه هره ورځ ما وي.
تا وي په څه شي دي وي؟ په لرګي که په انټر؟
نه، په لرګي او په انټر خو ما وهل پخوا، اوس راباندې زورور شوه. په سینډل مې وایي، کله مې په بوټ ولي، کله په ډباره، کله په انډر.
او ته دغسې خاموش ورته ولاړې؟ نه شرم، نه آیا، نه وهل، نه شکنځا، نه لکړه، نه تولیا. متل دې نه دی اورېدلی چې وایي ډب نه وي ادب نه وي؟ یو وارې مضبوطه استري کا، بیا کیم سویل نو ماته راشه، بند کړه ټلیفون. دغه حال دی، دام ځان ته نارینه وایي.
دا ته څه وکړه؟ تا خو بایې چې دې سړی ته نصیحت کړی وای. تا خو نور په غصه کې، او اوس کې چیرې دا ښځې ته تاوان ور ورسوی؟ نو بیا
دغه خو زه غواړم بیوقوفي چې دی ښځې ته تاوان ور ورسي، د ښځې مور و پلار ورونه به بیا ده ته تاوان ور ورسي. چې مضبوطه څلور پنځه سرونه مات شي، اته نه پښې او لاسونه مات شي، بیا به نو دواړه مونږ ته راځي که خیر وي. او بیا به قانون چک دواړه شکوي، چې څومره وي جنګونه، زمونږ ګرم وي جیبونه. آو
اخه، په دې پښتنو کې په مځکو او جایدادونو باندې ډېری جګړې کېږي، بیا په کلو کلو د دې دغه کیسونه نه فیصله کېږي.
ته ما ته دا ووایه چې په پښتنو کې په کومه خبره جنګ نه کېږي؟ په مځکه جنګ، په اوبو جنګ، په دیګو جنګ، په کتو جنګ، په بریتو جنګ.
یو یو، دا د کتو او د بریتو بیا صدرا جنګ وي؟
کمال دی، ډېر جنګونه خو کېږي په بریتو او په کتو. وایي ته ما ته دا چې کاګه واګه ولي وکتل؟ تا چې ما ته وکتل، بیا دې په بریتو ګوتې ولي ووهلې؟ هغه وایي خود مې وولې، خود خود خود. بس ټو پکې را وباسي نو، دی مار ساڑھے چار، چې څلور پنځه سره وغځي، بیا نو ګرځي وایي زمونږ روغ را وکړي، مونږ یې هم خدرې څلور کاره وګرځو، را وګرځو،
چې کورم خرشی دکانم نیلام شي رکشې ملاړی شي او ټانګی هم خرڅ شي بیا یې نو راضی نامه ورو.
نو تر دې دا ښه نه دی چې دوی خپلې جرګې ته ورشي، هلته کم از کم فیس خو نشته، خرچی خو نشته. پښتانه کله به کچیریو کې ګرځېده؟
چپشه خانه دې خرابه نشه، مونږ یې له جرګې راګرځو او دا وایي جرګې ته دې ورشي. او بیا نن سبا جرګې شته چېرته؟ جرګو والا خو یو څه د دماکو بلا واخیستل، یو څه ټارګېټ شول، او باقي مانده له وطنه بې وطنه په خپل وطن کې مسافر پراته دي. ناغه ملکان پاته دي، ناغه خانان، ناغه ملایان پاته دي، ناغه سیدان. بس خدای زمونږ درا جوړ کړی دی، ته ولې رخ را پوې مڼی؟
نه دا ستاسو په کچیرو کې چې کیسونه په 50-50 کاله نه فیصله کېږي، او تاسو وایاست چې مونږ انصاف ورکوو.
چې تاسو دوه نمبره گوایان راولئ، دوه نمبره قسمونه خوري، زمونږ جیبونه راګرموي، د پولیسو موټي وردرنوي، نو زمونږ ځان د غاړې چې ستاسو فیصله ژر دروکو. نه ته دا راته وایه چې تا تر ننه یو دکاندار لیدلی دی چې ګیراک ورته راځي، پیسې ورکوي، او په پټو سترګو د ده د خاورو او شګو ډکه سودا علي، او دی ورته چې نه زه نه درکوم. دا کېدی شي؟
اخه قانون چک صاحب، کله چا ستاسو فیس خوړلی هم دی؟
یاره کله کله په مونږم پړانګان پیښ شي. نو یو سړی راغلو، یو غټ جرم یې کړی و، زه وکیل وم. ما ورته چې علاقه جج ار تپوس درنه وکړي، ته به ورته وایې چې تک دین دین. وای خشو صاحب، جج ورته وایې چې نوم، ده ورته وایې چې تک دین دین. هغه وایې د پلار نوم، وای تک دین دین. وای ستا جرم، وای تک دین دین. بس د جج صاحب دا خیال شو چې هلک لیونی دی، نو بری یې کړو.
ښه نو بیا؟
بیا نو سو بار ما ورته وایې چې هلکه مبارک شه، زما فیس. ما ته هم وایې چې تک دې نه دین.
نو ګرانو، تک دینا دین وهلو اوریدونکو، اوس زو زمونږ د بیلو بیلو ټکو د معنا ورخودونکی ښاغلی مطلب احمد خان عرف ډکشنری صاحب ته ستاسو ټکی او د ده معنا.
ډکشنری صاحب، دا د ښځې معنا څه ده؟
ښځه هغه مار دی چې چیچی به دي هم، زیرۍ به دي هم، جنګ و جګړې به هم کوي، خو بیا به هم ورته خاندي او چمچګیري به یې ښیې. ولې چې دا هغه سودا ده چې نه ورکېږي او نه واپسېږي.
ډکشنری صاحب، ډکشنری صاحب، دا د واده معنا راوښي.
واده هغه مصیبت دی چې ویکې نو هم بارمان کوي، او چې نه وکې نو هم بارمان کوي. نو بیا بهتره دا ده چې ویکه او ارمان وکه، بلکې دوه درې وکه چې لږ ښه ارمان وکي.
ډکشنری صاحب، د دې خوښې معنا که دې راوښودل.
دا هغه ریټایرډ افیسر دی چې په کار خدا و چې د دفتر نه بهر وایي. پښتانه وایي چې نه کار په هغه څه کار، خو د دې په هر څه کار وي، خو بیا هم د مور درجه لري. هو پام کوه، د خواښي او خسر سره پنګه نه ده چنګه، کنی وایي چې د نن نینګور د سبا خواښي وي. هغه ډرامه مو نه ده کتلې چې ساز بی کبی بهوتی؟ هو پام کوه، عزت ورکوه، عزت به در کول شي. هو پام کوه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خدمت یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یې په خوارې ځای خور دی
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
ڈالر نوی دئی مانو تو غیرت وی تب مو ڈالر نوی دئی مانو تو غیرت وی ایمان او د غیرت خپل فیصله شید محراب تر ټغرا خپل فیصله شید محراب تر ټغرا وا وا سپین کون تارا 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 جنت راشی دے جنگ نو سوی کورتا